افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامې یو برخه جوړوي. نن دوشنبه ده، د غبرګولي جوزا اتمه د میاشتې 9 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د ورېښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یکشنبه بیرته پرانستل سو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شرمې پر ورځ د ایراني پوله ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل سوی و. په دغه سرحدي شخړې کې چې 2 ساعت دوام وکړ، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړي او د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران لوري ته د یوه سرتیري د وژل کېدو او دوه نورو د چپی کېدو خبر ورکړي. د ایران انګریزي ژبې ورځپاڼې تهران ټایمز د ایران د وژل سوو سرحدي پوځیانو شمیر 3 یاد کړی دی. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمې دغې اوسیدونکي چې د کوکچی سیند ته ځان غورځولی و، خلکو یې مړې پرون یکشنبه راوویست. نوموړی د عیني شاهدانو په حواله وایي چې دغې ځوان نجلۍ کورني ستونزې درلودې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو د کورني تاوتریخوالي تر څنګ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر ښځو او نجونو یې د کار او زده کړو په برخه کې سخت محدودیتونه لګولي، دغه وضعیت په تېره ډېرې ځوانې نجونې له رواني پلوه اغېزمنې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه‌لرونکو نیالګیو د کښېنولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د اروپایي کمیسیون، د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د آسیا پراختیایي بانک په مالي مرستو یې د اوناب میوې نیالګي پر 3.5 هکټاره ساحه کښېنولي چې غونډۍ له سولېدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغو نیالګیو د کښېنولو لپاره په کور دننه له بې ځایه 1600 کورنیو څخه چې د خوړو خوندیتوب یې نه درلود کسان غوره سوي وو. د دې پروګرام په وینا د ګډونوالو 40% ښځې وې. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي چې دروان 2023 د کال د می له میاشتې راهیسې ټیمونو د کندهار د سپین بولدک په ترانزیتي مرکز کې 2014 نویو راستنو سوو ته له رسېدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IOM پرون یکشنبه په یو ټویټ کې دا خبره کړې، خو د دغو مرستو نور جزئیات نه دي ورکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان راستنیدونکي افغان کډوال یو له ډیرو زیانګالو ډلو څخه بللي. تر دې یو ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي و چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 د کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو له 1,300,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشری د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان سو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر ایساک هیرزوک له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د خبرو لپاره سبا سیشنبه باکو ته سفر وکړي. په تل ابیب کې د هرزوګ دفتر پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو مشران به د دواړو خیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړي. هرزوګ به د اسرائیل دولت د جوړېدو د 15 اویاویمې کلیزې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. په پام کې ده چې د روغتیا د سکتور په برخه کې د همکاري یو موافقه هم لاسلیک سي. آذربایجان چې یو اسلامي هیواد دی، د روان کال په مارچ میاشت کې په تل ابیب کې خپل سفارت پرانیست. حال دا چې اسرائیل له 1993 راهیسې په باکو کې سفارت لري. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې هدف یې د روسیې پر متحد ایران د 50 کلونو لپاره د بندیزونو لګول دي. د زلینسکی د دفتر رئیس اندری یرماک پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. دا د هغه څه ځواب ګڼل کیږي چې کیف یې مسکو ته د تهران لخوا د وسلو برابرول ګڼي. کیف او متحدان یې وایي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته ایران روسیې ته د سلګونو بی پیلوټ الوتکو په ګډون وسلې ورکړي، خو تهران دغه تورونه ردوي. که دغه لایحه د اوکراین د پارلمان لخوا تصویب سي، د اوکراین له طریق او د اوکراین له هوایي قلمرو څخه به د ایراني مالونو مخه نیول کیږي. د ایران او ایراني وګړو په وړاندې تجارتي، مالی او د ټکنالوژي په برخه کې بندیزونه هم لګوي. د سوریه دولتي خبري اجنس خبر ورکوي چې د اسرائیل هوایی حمله پرون ناوخته د سوریه پلازمینه دمشق کې ځینی اهداف ویشتلی. دا په نږدې یوه میاشت کې د خپل ډول له مخې لومړی هوایی حمله ګڼل کیږي. د اسرائیل چارواکو پر دمشق د پرونیو حملو په باب کومه تبصره نه ده کړې. د سوریه سانا خبري اجنس راپور ورکړی چې د سوریه د هوایی مدافع دستګاو د دمشق په ګاونډ کې دغو هوایی حملو ته ځواب ویلی او ځینې حملې شنډې کړي دي. د اجنس په وینا په دغو حملو کې یوازې مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې پر سوریه بله هوایی حمله چې شک کیږي اسرائیل به کړي وي د مې میاشتې پر دویمه سوې وه چې د سوریه په شمالي شهر حلب کې نړیوال هوایي ډګر په نښه کړی و. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعته خپرونې کې واورېدل. په راپورونو کې اورئ د یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې ننګرهار کې د ګوزڼډ د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره دا خطر شته چې دغه وایرس د افغانستان نورو برخو ته خپور شي.
دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خامې خاصده ناروغي هلته انتقال شي یا له افغانستان شتون خلک پاکستان طرف ته ځي او دوی له ځان سره هلته انتقال کړي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په بل لور کې اوري چې په کندوز کې سږ کال د ابي مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي.
یو دغه کوټ دغه شین ګرګرن زموږ له غوښتنه دغه چې زراعت نه یو کومک د تخم وخت باندې غش کنه بي وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دې بیا کوم بوجي غنم کور کی هغه دا موږ ته کوم بدن نه.
یو سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې خبرلنو ته په آزادانه ډول د کار اجازه ورکړي. د نړۍ ګڼو مشرانو رجب طیب اردوغان ته د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه هم خپروو.
که سرکونه د کلي شاوخوا ته ورتېر شي ځمکې به هم کې ابادېږي. ټیکټر به ورزي او ځمکې به داسې ابادوي چې حاصل به یو په څو کېږي مولۍ سره.
دا خپرونه یو ساعت دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د ملګری ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د ګوزڼ یو پولیو د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر سره چې دغه وایرس د هېواد نورو سیمو ته خپور شي. په ننګرهار کې په څه کم دریو اونیو کې د ګوزڼ یو پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په دریو بېلابېلو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د یونیسف د پولیو لمنځه وړلو پروګرام د اما اړیکو مشر کمال شاه وایي چې د خپلو نورو شریکانو په مرسته دې صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولې ترڅو وکولی سي د دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډپ کړي. نوموړي یو بیا پر میندو او پلرونو غږ وکړ چې پرې نږدې ماشومان یې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې سي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکی وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د دریو مثبتو پیښو ثبتېدل د ډېرې اندېښنې وړ ځکه ده چې د پولیو مثبت وایرس په سیمه کې فعال دی او د هېواد نورو سیمو ته یې د سرایت خطر زیات دی. یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو کله چې دلته وایرس شتون ولري نو دا نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هېواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نه خاصه دا ناروغي هلته انتقال شي یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کوي. نو دا یو لویه اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږ کال پولیو یا ګوزڼ ناروغي لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غوایي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته یې دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېر اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هېواد په ختیځ حوزه کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي تر څو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه سي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي تر څو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل سي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین کړي نو پر پولیو یا ګزن ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګزن څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان انکلیوالي په اړه وایي.
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګي هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي او که چېرته دغه ناروغي د وزو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه وزو خپل فعالیت له لاسه ورکوي سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کېږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنیو د پیښو په شمول له یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسلوالو لخوا په نښه شوي او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسلوالو ډلو مخه نیولې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څنګه مسؤولي د طالبانو له حکومت ته غوښتي چې د خبريالانو لپاره دي داسې شرایط برابر کړي چې په آزاد توګه د افغانستان وضعیت په اړه راپور ورکړي. هغه امریکا ژغته په مرکه کې زیاته کړې چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان په اړه راپورونه ورکړي. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
یو شمېر خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي وایي له سانسور پرته حقایق او پېښې نشي راپورولی. د تخار ولایت یو سیمه ییز خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هغه خبریالان چې د افغانستان دننه کار کوي نشي کولای پېښو ته لکه څنګه چې په واقعیت کې د انعکاس ورکړي، ځکه اطلاعات سانسوریږي او که خبریالان خبرونه او راپورونه سانسور نه کړي د مرګ له خطر سره مخ کیږي.
همدارنګه په پلازمینا کابل کې یو خبریال چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو سره د بیان ازادي په افغانستان کې محدودېږي.
د طالبانو لخوا د خبریالانو د کارونو او خبرونو سانسوریدل دا څرګندوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د بیان ازادي حالت خرابیږي. اوسنی حکومت رسنیو او خبریالانو ته د کار او فعالیت سمه اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤل بی علي د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اغلی لی له امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړی زیاته کړه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهل ټکول یاد کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې دو په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې یې په څو ځلې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤل دغه شان نه ودونه وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان خبریال رضا پارسا وایي په یاد هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ویزې اکثر خبرنګاران به پایان رسیده است.
د ډېری خبریالانو ویزې ختمې شوې دي او هره شیبه د دې امکان شته چې دوی به د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته به افغانستان ته ډیپورټ شي. د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې لرو. په پاکستان کې د کار زمینه کمه ده او بنسټونه نور مرسته نه کوي. بله مسله زما د ماشومانو د راتلونکي ده. هغوی نشي کولای چې په پاکستان کې زده کړې وکړي.
په پاکستان کې افغان خبریال او د پاک افغان د نړیوالې ټولنې د کلتوري کمیټې مسؤول محمد جان تمکین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر 200 زیات افغان خبریالان په پاکستان کې اوسېږي او دې ته په تمه دي چې خپل د مقصد هیوادونو ته کډوال شي.
دلته هم وضعیت کړکېچن دی. د امنیت له پلوه ځاني مسؤلیت نشته او خبریالان بې برخلیکه دي. د هغوی کیسونو ته د رسیدنې کومه هیله نشته او دغو مسلو په پاکستان کې د خبریالانو لپاره یو ذهني تشویش جوړ کړی.
نږدې یوه میاشت وړاندې د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي وو چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو ویاندویانو تر رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان الله فرانسوي ژورنالیست مرتضی بیپوری لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې ناکامې شوې دي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه کسان چې په اونیزو بازارونو کې موټرونه اخلي او خرڅوي شکایت لري چې د طالبانو حکومت د دوی کاروبار بند کړي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په خپله کمه سرمایه به په هغو بازارونو کې چې په اونۍ کې یو ځل جوړېدل د موټرو پیر او پلور کاوه، خو اوس بېکاره سوي. نرګس مومند حسنزی راپور جوړ کړی چې د یوه شکایت کوونکي په غږ پیلېږي.
خاطر هغه ځوان دی چې په اونیز بازارونو کې د موټرو پیر و پلور کاروبار کوو، خو اوس چې د طالبانو لخوا دا بازارونه بند شوي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې بېکاره دی. خاطر زیاتوي ټوله سرمایه 15,000 ډالر ده او لوی کاروبار پرې نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ کومه سرمایه نه لرو. پخوانی دولت کې هم همدا بازار و. مثلا په ارزان قیمت کې به د جمعې په ورځ دا بازار و، سر کوتل کې به د پنجشنبې په ورځ دا بازار و، تر باغ کې د جمعې په ورځ، ګردیز کې د پنجشنبې په ورځ دا بازار و. موږ به ټولو بازارونو ته تللو، موټر و پیر و پلور به مکاوه. اوس دولت ټول بند کړي دي. دې موضوع موږ ته ډېرې ستونزې اول اړې کړي دي.
دای وای کوم موټر چې مخکې اخستی په کور کې ولاړ دی او نشي خرڅولی. زلمای بل ځوان دی چې په قرباغ او د خیرخانې په سر کوتل کې د موټرو کاروبار کوو. دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا بازارونه بیرته خلاص کړي. لته موټر پلورونکو یو یا ازادي رادیو ته یو مکتوب هم لیږلی او ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیتي حوزې مسؤول د موټر پلورنځیو خاوندانو ته ویلي چې په خپلو سیمو کې د واټونو پر سر د موټرو پلور او پیر ته اجازه ور نه کړي. هغه کسان بیا چې په لویو بارګینینو کې د موټرو پیر پلور کاروبار کوي دا ښه اقدام ګڼي چې د موټرو اونیز بازارونه د دوی کاروبار ډیر پیکه کړی دی. په کابل کې د یو موټر پلورنځي مالک کمال الدین ازادي رادیو ته وویل
دا جمعه بازارونه چې بند شوي ډېر ښه شوي، ځکه دلته موټر د پلورلو دوکانونه شته چې 50-60,000 کرایه ورکوي، څومره نور د مالی جواز ورکوي، صنفي جواز ورکوي، 15-16 رقمه نورې مالی دولت ته ورکوي. یو موټر پلورونکی خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان او په کابل کې د دوی د امنیې قومندانۍ ویان د موضوع په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان په ځینو سیمو کې اونیز بازارونه شته چې په دغه بازارونو کې موټرونه او نور بیلابیل توکي پیر پلور هم کیږي. د بازارونو اکثرا د شنبې بازار، پنجشنبې بازار، جمعه بازار او د اونۍ په نورو ورځو هم یادیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشري د دویم ځلي ټاکنو ګټونکی اعلان شو. د دغو ټاکنو د لومړنیو نتیجو له مخې هغه څه باندې 2.5% رای خپلې کړي دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ترکیې د انتخاباتو د عالي بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 15 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 43.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9.8 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغې بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیې په نظام کې د راوستل شوو بدلونونو له مخې په 2018 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 15 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپله ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هیواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایو ورکوونکو چې د ته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې ویې غوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیچدار اوغلو دغه راز له خپلو ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسۍ او د خپل هیواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نه ستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواکه تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په یوه ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. مکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانی سمندر د دواړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکیو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د آبی مځکو د غنمو حاصلات زیات شوي دي. ځینې کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي خو په بازار کې د غنمو له ټیټې بیې څخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په یاد ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی آزادۍ روډیو ته وویل سږ کال په یاد ولایت کې پر 1,850,000 هکتار آبي ځمکې او دغه راز پر 9,13,310 هکتار للمي ځمکې غنم کرل شوي وو.
مسله به پیمانې وسیع غندم به شکل آبي و للمي درین ولایت
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې هم په آبي او هم په للمي بڼه غنم کرل کیږي. د تیر کال په توپیر سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. تیر کال د کرنې ریاست له کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او د کیمیاوي سرې مرسته هم کړې وه.
د ښاغلي واحدي په وینا چې سږ کال د پسرلي په موسم کې د ورښتونو نشتوالي له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بلخوا یو شمیر کروندګر هم د غنمو د حاصلاتو له زیاتوالي خوښي څرګندوي او دغه راز لاړوند چارواکو غواړي چې له دوی سره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته وکړي. 60 کلن امرالله چې د کندز ښار اړوند د کلیګو په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه غنم کرلې دي، هغه وایي سږ کال یې له خپلې کروندې ښه حاصل ترلاسه کړی دی.
سکاری غنم ډیر ښه غنم او ښه حاصلات مو اوبو کالم له خیر سکاری ښه اوبم زیات دي. یو دغه کوټو دغه شین در ګران دي. زموږ دغه غوښتنه دغه ده چې زراعت نه چې یو کومک د تخم وخت باندې هغه شي کنه بی وخت هغه وخت کې موږ غنمان چې وکړو او دی بیا کوم بوجي غنم کور کی هغه بیا موږ ته کوم بدن نه خوري.
د کندز ښار اړوند د باغمری د سیمې یو کروندګر کریم ګل لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنې د میکانیزه کولو په برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د کروندګرو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له امله به د بزګرانو شته اقتصادي ستونزې هوارې شي.
او دا کوم غنم چې تاسو اوس ګورئ، دا کوم حاصلات چې موږ سږکال اغوستي دي، د پروس کال په حساب سږکال تقریبا یو په یو نیم یو په دوه تقریبا حاصلات زیات کړي دي. همدغسې چې تاسو ګورئ سږکال اوبه هم فضل د خدای دی مخکې نه ښه دي، د دې نه بعد به د خیره سره په دې ځمکه کې موږ شولی ږدو.
د یاد ولایت د حضرت سلطان د سیمې یو کروندګر عبدالرحیم بیا په بازار کې د غنمو د نرخ له ټیټوالي شکایت کوي.
وخت حاصل ګندم ما شو ده، ګندم ما 170 را بشه.
پخوا د غنمو نرخ لوړ و، اوس چې زموږ د حاصلاتو وخت دی بیا د غنمو نرخ 120 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ یوه بورې توره سره په 15,000 افغانیو اخیستي وو او د یو ساعت قلبې لپاره مو ترکتور ته 1200 افغانۍ ورکړي وې. د غنمو دا ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. کله چې د غنمو نرخ رالویږي د خوراکي توکو د کیمیاوي سري او د تیلو نرخونه هم باید راټیټ شي.
د کرنیزو چارو د یو شمیر کارپوهانو په باور که د افغانستان د کرنې په برخه کې اصلاحات رامنځته شي او د کرنې پخوانۍ او دودیزه بڼه نوې میکانیزه سیستم ته واړول شي نو له امله به یې هیواد د غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا شي او تر څنګ به یې د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته خپرېږي. د افغانستان په لویدیځ هرات کې د شیرین جان په نوم یوه میرمن وایي چې د اشک او منتو په چمتو کولو او پلورلو د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې ډېر کسان شکایت لري چې د کاروبار او ګټې وټې بازار سوړ شوی، ځکه نو ګڼ کسان اړ شوي چې خپلو شخصي کاروبارونو ته مخه کړي. له دې میرمنې سره سنا کاکړ خبرې کړې دي.
خای د نارینه و لپاره د خار په یو غنه غونه کې د خوراکي توکو خرڅلاو او چمتو کول عادي خبره وي. خدای افغانستان په دودی ټولنه کې د هرات په ولایت کې یو خزه د هرات خر په لامه واټ کې چې لګنه غونه د کسیما د عاشقو منتو پلوري. شیرین جان څوک لوړان دی لبر ولایت څخه هرات ته راغلي او اوس چخاوندې وسکار دی. په هرات خر کې د عاشقو منتو په پخولو او پلورلو سره د خپلې لاس کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. شیرین جان وایي د دې پر ځای چې چاته لاس اوږد کړي او مرسته وغواړي په خپل کار کوي او حلال روزي پیدا کوي.
همدغه کار می پایل کړ. ښاروالۍ ته ورغلم، وی ویل چې لاړه شه او کار دې پیل کړه. شکر دی چې وخت تیریږي. په کار کولو کې شرم او ننګ نشته، له سوال کولو او بیکاری څخه غوره دی.
شیرین جان وایي چې دا کار یې په بلخ کې هم کوه خو په خبره یې په هرات کې ښه کار کېږي. نوموړی زیاته کړه 15,000 افغانۍ د کور کرایه ورکوي او دوه زامن یې هم ایران ته د کار لپاره تللي. خواڅه کوي چې له دې کار څخه د خپل ځان او کورنۍ لګښتونه پوره کړي.
روزانه برام مد 200 دینیم سات میمانه، یعنی جام که کرای سرام.
هر روز له 200 څخه تر 250 افغانۍ ګټه پاتې کیږي. پیسې ساتم، د کور کرایه 15,000 افغانۍ ده. کرایه ورکوم او د لاس کسی د کورنۍ لګښتونه کیږي.
د شیرین جان یو شمیر پیرودونکي چې د دې د لاس پخلی خوړلی وایي چې خوندور خواړه پخوي. د هرات ښار یو اوسیدونکي وحیدالله زمانی ازادي راډیو ته وویل
موږ هر ورځ ترور ته د خوړو لپاره راځو، د دې خواړه سي او خوندور دي، کومه ستونزه نشته. ترور هم خلویه لري، موږ ورنه راضي یو، خدای دې ورنه راضي وي.
شیرین جان چې څلور لونې او 15 زامن لري وایي نارینه او ښځې دواړه باید د یوې کورنۍ د ژوند د ښه والي او د ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره کار وکړي. د یادونې ده چې اشک او منتو یو ډول هوسانه خواړه دي چې د اوړو، غوښې، ګندنې او نورو موادو څخه جوړیږي. دا خواړه په افغانستان کې ډېر خوښوونکي لري او خپله شیرین جان یې هم خوښوي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي راډیو د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه اورېدلی سي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. نیمروز ولایت کې د طالبانو چارواکي د وریښمو د پلچې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانستلو خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتی حبیب الله الهام ویلي چې دغه پل پرون یک شنبه بیرته پرانستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله دغه پل د شنبه پر ورځ د ایراني پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. بدخشان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د یوې ځوان نجلۍ د ځان وژنې خبر ورکوي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي ویلي چې د فیض آباد د شورابک سیمه